السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لړم یعقب د میاشتې لومړۍ نیټه د 2023 میلادي کال د اکتوبر له درویشتمې سره برابر ده. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په هرات ولایت کې تیر شپه یو بل زلزله سار شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی وویل دا زلزله وروسته له دې وشو چې په وروستیو څو ورځو کې زلزلې کمې شوې وي او شاوخوا نیمایي خلک بیرته خپلو کورونو ته تللي وو. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې په لومړۍ زلزله کې چې د اکتوبر په 1 وشو او دغه راز په ورپسې زلزلو کې چې ځینې شدیدې وې، نږدې 1.5 زره تنه مړه شوي او تر 2000 ډېر نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د دوی سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له یو شمېر نارینه او ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغه ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه خپره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې سیلونه جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي. د زیاته کړه
قصه کې چې اومدین تلاش کړیم چې به کټګوري مختلفه از دخترها او بچه‌ها بزرگسالا برزینو جلساتي ګوري
د کومې ورځې چې دلته راغلي او هڅه مو کړې چې له شمیر جنونو هلکانو او لویانو سره ناشته ولرو. دغه ناشته هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو چې دوی خپل نورمال حالت ته ورګرځي. پام دی الکریم له ګرمې لتون د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا وای د هرات زلزلې په 4500 انټانو اغیز کړی چې د هغو په منځ کې 1500 اومندواري خزیدیم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې له څه باندې 2500 زلزله ځپلو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبیعي څارنې او روحي ملاتړ شاملېږي. د ادارې ویلي د زلزلې له کبله تر 3000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 20% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د پولو یا د ماشومان د ګوزن نوی کمپاین لنن دوشنبه څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیلېږي. له پولیس اخلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پانل له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 50 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې په واکسین مخنیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان کابو دوه میاشتې مخکې بخوا وبخې دوه میاشتې په خوا په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپیریالي نمونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړی وو. د سازمان همداراز ویلي وو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول له ننګرهار ولایت سره تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پکې پایته نه ده رسېدلې. فلسطینی سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د پلسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 10 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو لپاره ولې یو بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار ولس نورې لارې داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکېچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی چې سیمه له کنټرول ووځي او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړه او ویل چې که په روان کړکېچ کې ښکېل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډیر شي. لوید آستن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال آستن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړې ده ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نه شي چې مناسب اقدام وکړي. ښاغلی آستن دا څرګندونې پرون څو ساعته وروسته له دې وکړې چې پنټاګون وویل په سیمه کې به یو شمېر نور پاترویت توغندی زیپر زیکری. ازادی رادیو آوری ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت د لسګونو زلزله ځپلو په منځ کې و نیم زره امیدوارې ښځې دي چې له روحي او رواني فشار سره مخ دي.
چې کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکي یا همدې امیندواري په وخت کې ماشوم ضایع سي له لاسه ورکي، نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سره مخامخ شي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزونکی د لوبې ته خوښ دی چې افغانستاني وګټي.
So we've had very close games as well.
تاسو لیدل چې مخکې مو ډېرې نږدې لوبې درلودې، هیله ده ځلې مو په اسانۍ سره وګټو.
نن د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ له کورنیو غوښتي چې خپل تر پنځو کلونو کشر ماشومان واکسین کړي او په دې توګه د هغوی ژوند وژغوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د هرات ولایت د لسګونو زره زلزله ځپلو په منځ کې و نیم زره امیدوارې ښځې هم شامل دي چې خپل نږدې عزیزان په زلزله کې مړه شوي او له سخت روحي فشار سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډول مېرمنو سره د روحي ملاتړ په خاطر ارواپو سلاکاران سیمې ته لېږلي. په عینیال کې هوا په سړېدو ده چې د ډېرو هغو خلکو اندېښنې زیاتې کړي چې کورونه زلزلو نړولي دي. نور بلې سمات سروان وورو.
د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې شي چې د افغانستان د زلزله ځپلو سیمو په ګډون په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې او ورښتونه پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو پر اساس د هرات ولایت وروستیو زلزلو تر 25,000 ډیر کورونه نړولي او تر 10,000 ډیر نورې شدید زیانمن کړي دي. د دغو کورونو اوسیدونکي سړې شپې په خیمو کې تیروي. د ملګرو ملتو په وینا د هرات شار د خیمو په شار بدل شوی دی. د خیمو اوسیدونکو وای او سه په خیمو کې د هوا د سړوالي له کبله گزارنه کیږي. کژمه راشي څه بکوي. جمعه خان یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور او څاروي په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. دی وای
از اینا تقاضا داریم که نیز زودتر
از ما غوښتنه ده چې د سرپنا غم دې موخري. د دنیا مال پیدا کیږي خو ژوند بیا نه پیدا کیږي. ماشومان په ژمي په دې خیمو کې گزارنه سی کولای.
به دې خیمو گزارنه نمیشه.
یو بل زلزله ځپلی چې په خیمه کې اړولی آزادی رادیو ته وویل
بازی خیمه نمیشه. اینجا باد زیاده.
په دې خیمو گزارنه کیږي. دلته باد زیات دی، یخ ډیر دی. زموږ غوښتنه ده چې ژر دې راته کورونه جوړ کړي. یو میاش ورسته دلته په خیمه کې گزاره نس کېدلای.
یک مودګه تیر شه اینجا زندگی به خیمه نمیشه.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر اساس زلزله په هرات کې 145,000 اخیستمن کړی دي. د هغوی په منځ کې 15,000 امیندواری شته دي چې د کورنۍ او غړي له ژوند به برخې شي دي. د ملګرو ملتو د نفوسو اداره وایي چې د عزیزانو له لاسه ورکول پر امیندوارو شزو خورا ناوړه اغیز کوي. د ادارې سیمې ته د ارواپوهنې مشاوران لیږلي چې د خپلو عزیزانو د مړینې له کبله د غم په کمولو کې ورسره له روحي نظره مرسته وکوي. په لندن کې د ولادي نسایي ناروغیو ډاکټره محبوبه افغان وایي په داسې حالت کې دردېدلې امیندوارې ښځې یو چا ته اړتیا لري چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي.
یو خو بیولوژیکي تاثیرات لکه تانی مرزونه او ځینې هورمونونه دي چې د مندواري په وخت کې زیاتېږي او هغه د مندواره ښځو د ذهني روغتیا باندې ناوړه تاثیر کوي. او همدارنګه سه کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکي او یا خپل ماشوم له لاسه ورکي یا د خپل همدې مندواري په وخت کې همدا ماشوم ضایع سي له لاسه ورکي، نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي او په دې کې هورمونونه هم ډیر رول لري.
امیندواری زلزله ځپلې ښځې د کافي خوړو د نه ورسېدو یا بې وخته ولادت په شان ستونزو سره هم مخامخ دي. له بلې خوا روغتیایي اسانتیاوې سختې اغېزمن شوي دي. د راپورونو له مخې په زلزلو کې لږ تر لږه 40 روغتیایي مرکزونه یا کلینیکونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له دې کبله د نږدې 15,800 زره تنو لپاره په روغتیایي خدماتو کې خنډ رامنځته شوی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نن د افغانستان په څوار لسو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو زد واکسین ان کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پانل له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 50 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. سګ میلادي کال هم په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې له ننګرهار ولایت سره تړاو لري. نور په دې رپورټ کې
تاکل شوی چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 50 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان په ګوزان اخته نشي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ظرفشان چې له 50 کلونو د ښکته عمر دو ماشومان مور ده له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسیدلی. موږ تل د دوی هرکلی کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي او موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړای او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دغه وزارت ویاند شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هسته که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دی اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خو به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلې دي له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کېده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نه ورکېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستانی رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې له 250 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24مه د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي، څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې نن د کابل په وخت د ورځې 1 بجه میدان ته ووځي. دا مسابقه د هند په چینای لوبغالي کې کیږي. د دې مسابقې په درشل کې پرون د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن تروټ وویل چې ټیم یې په خورا لیوالتیا له پاکستان سره مسابقې ته تیار دی. د دو لوبډلو پر مسابقې ډېر ځلې سیاسي تحولات هم اغېز کوي. تفصیل لیس مصرونا ورو
تخوز لیگو او تاسو نور خوشاله هم نصیب کو.
دا د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان و چې انګلستان ته له ماتې وروسته یې دا غوښتنه له خپلو پلویانو وکړه. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په چینای لوبغالي کې مخامخ کیږي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې، خو پاکستان په خپلو څلورو سیالیو کې دوه ګټلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د ډیرو کلونو ترنګلتیا د دوه خواوو د کرکټ پر سیالیو هم سیوری غوړوي. په وروستیو کې پاکستان اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر پایه باید ټول بې اسناد افغان کډوال د دغه هیواد له خاورې ووځي، چې دا پر افغانستان سخت فشار راوړي. پاکستان هم داراست تور پوری کوي چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. د تا ورته تورونه له څو لسیزو راهیسې د افغانستان حکومتونو پر پاکستان پوری کړی دي. له همدې کبله د دوه هیوادونو د کرکټ کابو ټولې مسابقې تر سخت فشار لاندې شوې دي. د 2019 په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان له سیالۍ وروسته چې پاکستان په درې وکټونو وګټله، د دواړو خواوو د نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي او له لوبغالي د باندې شخړه وشوه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی جاناتن تروټ وایي د دوه خواوو ترمنځ سخته سیالي د احساساتو د پارېدو سبب کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس ته هم دا راز وویل، دوی له یو بل سره خورا برابر سیالي کوي او هیله لري چې نننۍ سیالي به هم له هیجانه ډکه وي او د ټیم به یې وګټي. د افغانستان د لوبډلې روزونکي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې دواړه ټیمونه یو بل ته د درناوي ترڅنګ د ګټلو هڅه وکوي.
تاسو لیدلی چې مخکې مو ډېرې نږدې لوبې درلودې. هیله ده دا ځل یې موږ په اسانۍ سره وګټو. دواړه ټیمونه یو بل ته درناوی لري او د ګټلو لپاره خورا لیواله دي. زبردسترګې په لار یم.
فرانس پریس د راپورونو پر اساس وایي چې پاکستاني لوبغاړي د افغانستان له ورو یا سپینر باولرانو بیره لري، خو تروت وایي چې پاکستان هم ښه سپینران لري. د افغانستان درې ورو بابلران راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن همغه سي چې په نش پته توپونه د انګلستان په ماتي کې رول ولوباوه، د پاکستان لپاره هم خطرناک ګڼل کیږي. البته له انګلستان سره د افغانستان مسابقه د ډیلی په لوبغالي کې و. د لوبو میدانونه له یو بل سره توپیر لري. ځینې د ورو باولرانو لپاره شوي، خو ځینې بیا د تیزو هغو لپاره. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی نسیم سادات وایي چې افغان لوبغاړي د چینای له هوا او میدان سره ښه بلد شوي دي.
دغه لوبه چینای کې ترسره کیږي او لنی کمرغه افغان لوبډله له تیرې یوې اونۍ راهیسې په چینای کې ده او هلته یې کافي تمرینات کړي. تیره لوبه هم هلته کړي. له پاکستان سره ډېرې ورځنۍ لوبې کړي او ښه مقابلې مو ورسره کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزی باور لري چې د چینای لوبغالي په نورمال ډول د وکټ لپاره ښه دی. د په عین حال کې وایي که افغان لوبډلې پچا وګټله او لومړی بیټنګ یې غوره کړ، په هغه صورت کې 80% د لوبې د ګټلو چانس لري چې 250+ منډې وکړي. د زیاته کړه
او که چیرته دویم بیټنګ کوو، مونږه
د افغانستان د ټیم بریتانیایي روزونکی ټروت وایي یوازې د سپینرانو یا ورو باولرانو نه بلکې د هر لوبغاړي دنده ده چې ښه ولوبېږي. افغانستان له پاکستان سره اوه رسمي یو ورځنۍ مسابقې کړي چې ټول یې پاکستان ګټلی، خو په وروستي ځل یې پاکستان ته په شلو ورځ سیالیو کې ماته ورکړه.
له خبرونو ور آخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
یور ایشاری ویو خبرونه خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقونو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خو وړاندې لولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغو برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بې پرې او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونه آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلي دي همدا بې سانسور مطبوعات چې افغانستان اوس ورڅخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونې ته چمتو کوي. د مقالې په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او پکې راغلي نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنی ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وقت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي. خونی وکونکي وایي که حکومت پر اختیار وغواړي دغه شرایط په څو میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوریش علی کلی که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنې پر ځای او له نړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنې ته یې لاره هواریږي. د هند ای ان ای شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې راخستې دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپي لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی. تراټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه کې د افغان لوبډلې د ښې او همغږي لوبې وړاندوینه کړې ده. افغان لوبډلې د کرکټ په روان نړیوال جام کې تر اوسه څلور لوبې کړي چې اتل ټیم انګلستان ته یې ماته ورکړې، خو بنګلادیش، هند او نیوزیلند ته یې لوبې بایللې. تراټ وروسته تر هغه د افغان لوبډلې په همغږۍ او ګروپي لوبې ټینګار کړی چې دغه لوبغاړو نیوزیلند ته په لوی توپیر لوبه وبایلله او د هغې لوبې پر مهال د افغانستان لوبډلې څلور کیچونه مس یا له لاسه ورکړل. جاناتان تراټ چې د انګلستان د لوبډلې پخوانی لوبغاړی و، د تیر لمریز کال په زمري میاشته کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه وټاکل شو.
ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغانان د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې مسافر روډونکي موټرې له دې منع کړي چې له دې وروسته بارونه ولېږدوي او هم له نورم پرته د مسافرو اضافي څوکۍ باید لرې کړي، خو دوی دې ته هم اندېښمن دي چې په دې سره به کرایې لوړې شي چې ښایي په بد اقتصادي وضعیت په پام دوی د امپرې کولو وس ونه لري. چارواکو ویلي چې هغه مسافر وړونکي موټر چې امبارونه هم لیږدوي اکثرا پکې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له دې پریکړې چې مسافر وړونکي موټرې نور بارونه نشي لیږدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافر وړونکو بسونو څخه به اضافي څوکۍ هم لري کیږي د هرکلی په ترڅ کې وایي په دې سره به په سورلیو کرایه لوړه شي. د مزار شریف اوسیدونکی شمس الله الهام چې کابل ته په 1500 ډوله موټر کې تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دغه اقدام عملي شي پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګیږي، دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پرې کړي.
تاشان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته خبره کوي او وایي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یا د پریکړې سره به د موټرو کرایا لوړ شي چې په اوسنی بد اقتصادي وضعیت کې خلک د ورکولو توان نه لري. د کندهار اوسیدونکی علی احمد او د هرات اوسیدونکی حبیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې پر ولس یا مثلا پر دې مسافرو به ډیر بد اغیز وکړي، ځکه زموږ خلک ډیر په بد وضعیت کې دي او زموږ ټولنه ډیره غریبه ټولنه ده.
نو تقریبا څلور وی ساعته تقریبا ته ډیر شو ساعتو پر منزل د لارې خامه دي، چوکۍ دومره تنګ دي چې حتی خو د ګونډې د وسولېږي مرکز ته چې ورسېږي بیا به یو ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه چې د چوکۍ د خو مشکلات شته دي، قیمتونه کرایه بلټي او بلې خو تنګ دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې وروسته مسافر وړونکي موټرې د بار او سوداګریزو توکو د لیږد اجازه نه لري. دا شان یاد وزارت دا هم ویلي چې لری پرتو ولایتونو ته بیلابیل ډول بسونو څخه د اضافي څوکیو شمیر هم راکم کړي. دا چې د خلکو یاد اندېښنې څومره پر ځای دي او تر دې وروسته به سوداګریز توکي او بارونه د کومو موټرو له لارې لیږدول کیږي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو ور له مخه ځینې ترانسپورتي شرکتونه فعال دي چې له یوه ولایت څخه بل ولایت ته سوداګریز مالونه لیږدوي. بل پلاو یو شمیر مسافر وړونکي ترانسپورتي شرکتونه وایي بار نه وړي او موټر یې اضافي څوکۍ هم نه لري، نو ځکه کرایه به هم لوړ نه شي. د قدرت ترانسپورتي شرکت چې موټر یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي، مرستیال یې عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل:
سمګ موټرو ماډل 500 دی چې سمګ موټر له 9 څخه تر 350 پورې چوکۍ لري. 500 ډول ټول موټر همدا اندازه باندې چوکۍ لري. د بار په برخه کې هم کو وایم دا موټر دومره بار نه وړي چې شتون یا نشتون یې زموږ د شرکت پر عوایدو تاثیر ولري.
در شان کابل کې د لشکرګاه بس ترانسپورتي شرکت مسؤل فضل رحیم ازادي رادیو ته وویل:
نو چوکۍ باندې چوکۍ کومواله موسته کوم پارک نه کوي، نو په دې کې به چې ډېرې کمې شي، به څلور 15 چوکۍ کمی چې هغه د ترانسپورت معیار باندې برابرېږي. نورې نو بل د خبر راغله د بار خو نو داسې بارونه په 50-60 موټرانو کې څوک نه وړي چې هغه د په دې باندې دی ته ډېره ګټه وي.
د شرکتونو مسؤلین داسې مهال د کرایو د نه لوړېدو خبره کوي چې تر دې مخکې هغه 500 ډوله موټرې چې دوی یې د څوکیو شمیر کم کړی او د وی آی پی نوم یې ورکړی نږدې نیمایي و کرایه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي افغانستان کې د ترافیکي پیښو یو لامل د مسافر وړونکو موټرو له لوړې سوداګریز توکو او بارونو لیږدول یاد شوي دي، چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تازه پریکړې سره به د ترافیکي پیښو کچه هم راکمه شي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع نن یکشنبه رسنیو ته ویلي تیرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1029 تنه مړ شوي او 3890 تنه نور ټپیان شوي دي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبرغان کې خو بیخي دا واسطه واسطه بازي ده، په خدای باور کوي چې زما خپل تیر جمهوریت کې شیرت خو اخیستی و لکه سلا غوندې هغه ورځ مې ګیر کوي رالی مال د زبې ولایت ته بیا د قومندانۍ ته بیا هم هغه رالی کرار په یوه افزام نه و، داسې امنیت غونډې هلته ناست و، په هغه کې کرار راغلی و ناست و. کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارا وه چې دا ډېر ښه سړی دی و دا دای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی، و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هله ما ورته وویل چې دا تال دلته خو نه ولسوالي ده نه قومنداني ده نه ولایت ته امنیتي خلک یې دلته پراته یاست، دې کمربند واخوا د ستون د قبرو سره دا سړی څه کوي چې دلته رالی؟ دا زموږ انډیوال دی. نو مال دا چې کله زه هلته جذب کړم کشه کمم ما ته جلد تر مخ وتوم، قاضي ته زنګ وایم، ولسوالو کمانډان ته زنګ وایم، والي ته زنګ وایم. نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي، نه د دې ملګرو شهیدان نه منه کېږي. دا خو بیخي بې پرسیانی ده. ولاکه هلته خو سنې بس خاص دي، اکثر کم حکومتداري د عمارت نه مې بد کوي. دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی، یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی. دې سبسو وباسي، خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. دا زاټی رادیو قدرمن افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې کی. زنه جبلا چله خلمرم جوله سوالی سه دا میسج پرې دم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله. خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې مسجد دروازه ستړل و مایبین به نو پرشول دی خپل مشران پرشول خله د چیز موږ راغته مسلمان شروع کورس. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.